پکتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د هندوستان صدر اعظم نارندرا مودي د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د شاتوت برښنا پر بند به اوس پر بند به 268 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دغه بند د رغیدو چارې نن پرانستل کیږي. تمه ده چې ولسی جرګه سبا د ملي بودیجې پر درې طرحې بحث وکړي او ملګر ملتونه وایي ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر سر بیا همکاری پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. تمر چې ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نارندرا مودي نن د شاتوت د برښنا د بند د رغونې د پروژې سند لاسلیک کړي. د ارګ مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته د 268 میلیونه ډالرو په لګښت د دې بند د پرانستې په اړه وویل:
نن به د افغانستان جمهور رئیس او د هند لومړی وزیر د ویډیو کانفرنس له لارې د لندر د شاتوت د بند جوړولو
د کابل سیند پر سر په للندر سیمه کې د پلان شوي شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د څښاک اوبه ورسی شي او د پلازمې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به هواره کړي. شاتوت د هرات له سلما بند وروسته د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې یې هند ترسره کوي. تاکل شوی د افغانستان ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. د جرګې یو شمېر غړیو پرون دوشنبه په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې په طرحه کې ډېر لږ بدلون راغلی دی. د ولسی جرګې د اعلامیې له مخې د توازن او عدالت نشتوالی، د نیمګړو پروژو حذف او په 1 او 2 کودونو کې د کمښت نه راتګ د بودیجې د مسودې له مهمو ستونزو دي. د جرګې ځینو غړیو همداراز وویل د بودیجې په وړاندې باید سیاسي چلند ونه شي، بلکې باید د ملي ګټو په اساس تصویب شي. د 1400 مالی کال بودیجه کې لومړی وار د 1425 میلیارد افغانۍ وړاندیز شوی و چې رد شوه. په دویمه طرحه کې 1200 میلیارد افغانۍ کم شوه او اوس په درېمه طرحه کې ملي بودیجه 1430 میلیارد افغانۍ شوتل شوی چې 311 میلیارد عادي او 1016 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو وژل شوي او 2 تنه یې ټپیان شوي دي. د هرات ولی عبدالوحید قتالي وایي دا پیښه داسې رامنځته شوې ده چې د دې ځواکونو موټر د سړک د غاړې پر ایښې ماین ختلی او چاودنه شوې ده. په وروستیو کې پر دې لویه لار د افغان دولت د مخالفو وسله والو بریدونه زیات شوي دي. البته دغه نننۍ دا چاودنه نن شوې ده. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. د متخصصینو یو خپلواک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه څاري خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلېدو کې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې وروستي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتونو غونډې ته په دسمبر کې ویلي وو چې د اطلاعاتو له لومړنۍ کتنې ښکاري چې سم نه دي او جعل شوي دي. ملګرو ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي. د جرمني صدر اعظم د ختیځ مدیترانې په سمندرګي کې د ترکیه او یونان ترمنځ لانجه کې د ډیالوګ لپاره ژغ کړی دی. د جرمني حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. په بیان کې د حکومت د ویان سټیفن زبرت له قوله راغلی دی چې میرمن مرکل په دې برخه کې د مثبتو اقداماتو هرکلی کړی او د پاتې مسایلو په اړه د بحث لپاره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. ترکیه او یونان د ختیځ مدیترانې په اوبو کې د قلمرو او د سمندر په تل کې د طبي زیرمو د حقونو پر سر لانجه لري. همدارس ترکیه او قبرس په دې سیمه کې د طبي زیرمو پر سر لانجه کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا ویروس تخپرېدو د سرنګوالي پاړه د چیړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووید-19 ناروغۍ د پیل د سرنګوالي پاړه تحقیقات یې له چینایي همکارانو سره په ګډه د څلورو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي د خپلو موندنو راپور نن سه‌شنبه په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا ویروس د سرایت راپور لومړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. د ساینس پوهانو په اند دا ویروس چې په ټوله نړۍ کې له 2.3 میلیونه زیات خلک په وژلې دي لومړی ځل په ماښام څکال یا خفاش کې رامنځته شو، بیا د نورو حیواناتو په وسیله انسان ته دا ناروغي انتقال شوې ده. دا خبرونه
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د شاتوت بند د رغولو چارې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي لخوا تړون لاسلیک کیږي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک دغه بند په اړه وایي
دغه بند به د 4000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکې اوبه برابروي.
په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو د مرستو د دوام غوښتنه کوي.
موږ دا غوښتنه د انسانانو د ډبلیو نه چې زموږ ته خیمه روري او آیتون درول چې زموږ وضعیت ته وکسي. دلته داسې خلک دی چې یو وخت خوري یو وخت نه خوري.
او د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې ده. بیا هم خرغلی رازو لومړی مطلب ته لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېده، ټاکل شوی نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي لخوا د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواکوي دا بند د کابل چار اسیاب ولسوالۍ د لالندر په سیمه کې موقعیت لري چې د هندوستان په مالي مرسته جوړیږي. د بند جوړولو تړون داسې وخت لاسلیک کیږي چې کابل ښاریان د پاک اوبو له کمښت سره مخ دي او رستر بلې په کابل کې د اوبو سطح ښکته روانه ده. نور حال په دغه راپور کې چې زموږ همکاري جزئیات راټول کړي دي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې نن د شاتوت بند جوړېدو تړون د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ترمنځ لاسلیک کیږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هندوستان هیواد ترمنځ د شاتوت لالندر بند جوړولو قرارداد لاسلیک کیږي. دغه بند به د 4000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکې اوبه برابروي چې 2.6 میلیونه امریکایي ډالره لګښت پرې راځي او دغه پیسې د هندوستان هیواد لخوا ورکول کیږي.
د ښاغلي خپلواک په خبره دا بند به 90 متره لوړوالی او 80 متره پلنوالی ولري چې په شپږو کلونو کې به د رغونې چارې بشپړې سي او 1.6 میلیونه متره مکعب د اوبو ذخیره کولو ظرفیت به هم ولري. شاتوت لندر بند چې د کابل ولایت په شهر اسیاب ولسوالۍ کې موقعیت لري کابل ښار کې دایمي روان اوبو بستر برابروي. دا پروژه به شاوخوا حوزه کې د ځمکې لاندې اوبو سرچینې په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې 5 کانالونه یعنی چهل دختران، خانکوټ، چهر اسیاب، الیاس خیل او خیرآباد کې به د 4000 هکتار اوبو ځمکې خړوبه د ژوند غوره چاپېریال رامنځته کړي او د سیلابونو مخنیوي کې به هم ګټور تمام سي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښار د پاکو اوبو له کمښت سره مخ ده او حتی د کابل د ځمکې لاندې اوبو ساته ورځ تر بلې ښکته ځي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د دې بند په جوړېدلو سره به دغه ستونزه تر یوه حده هواره شي. په ورته وخت کې د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لوی رئیس په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاوروس بندچارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه پورې 98% چارې پر مخ تللې دي او په راتلونکو دو میاشتو کې به هغه ګټې ته وسپارل شي. او ورسره به هم دا د کابل د اوبو په تنظیم او همدارنګه کابل ښاریانو ته د اوبو په ورکړ کې مرسته وکړي. بله
ډیره مننه کوم. و موریدل چې نن د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کیږي. د هندستان لخوا به دا دویم بند وي چې د افغانستان لپاره جوړیږي. تر دې مخکې د 2014 کال په جون کې د سلما بند چې وروسته بیا د افغان هند دوستۍ د بند په نومونه مول شو، د هند لخوا یې چارې د 290 میلیون ډالر په لګښت باندې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د شاتوت بند افتتاح همدارنګه د شاتوت بند رغولو د چارو د افتتاح همدارنګه د نورو بندونو په ارتباط باندې به همدا شیبه د کابل د پولیټکنیک پانتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پانزي استاد محمد عاصم مایار سره چې اوس وخت د جرمني په شتوتګارت پانتون کې د اوبو په مدیریت کې ډاکټر اخلي خبري وکړو. مایار صاحب مننه چې وخت مراکو په لاند وخت کې حاضر شوی مراکیته. غواړم پوښتم چې په ښاري سیمو کې په تیره بیا په پلازمینه کابل کې د دغسې کابل ته نږدې د دغسې بند جوړول او دا چې په سمه توګه باندې ورغول شي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي څومره مهمه ده او څومره حیاتي خبر دی د افغانانو لپاره؟
ډیره مننه. د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی، ځکه دا بند د کابل ښار لپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تېرو کلونو کې پېښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه زه تاسو ته ګټه کولای شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو لپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. درېیمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به یې آسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډېر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورې سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کېږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خدا ده چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کیږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، د چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستای شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډیر زیات یو بو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمن شي او یا هم کم شي، کیفیت هم خراب شي. نو که چیرته اوبه زیاتوالی پکې راشي بیا هغه هرڅه برته راغول کیږي.
مننه غواړم پوښتم جناب معیار چې د هندستان دغه شراکت د وبو د مهار او مدیریت په برخه کې افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوي چې کوم خندونه وي هغه کې یاد کړي چې په څه ډول باندې هغه خندونه دغه همکاري او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندستان البته پنګونه ډیره ستراتیژیک ده، تل د افغانستان په مهمو چارو کې پنګونه کړي. که چیرته موږ د سلما بند یا د افغانستان هند دوستۍ بند ورته اشاره وکړو، یا هم د اوسنۍ بند چې کوي، ډیر ستراتیژیک موارد کې پنګونه کوي، او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چار یو لږ متاثره کړي، هغه متاسفانه باید زه ووایم چې تر اوسه هم ځنډېدلې دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي. که چیرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسني نظام ته څه مهمه سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به ټاګنی شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندینې هم دادی چې انشاءالله داسې به نه کېږي، او دای وزیر خان دی چې دا باندې لري نور په امنیتي لحاظ، په نور لحاظ باندې دا باندې کومه ستونزه نه لري، او انشاءالله چې کارونه به په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیځ لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چاري فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکی پلوه څومره مهمه ده چې دغه خندونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې اوختونکي یو بل لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي، نو هلته دریمګړي یا بې طرفه ارګانونو ته لکه ورلډ بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو بو په اړه کوم تړون ونه لري، قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی د بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی، په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامی بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکی مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نوی هېواد په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خنډ ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره.
ډیره مننه کوم جناب محمد عاصم معیار، د کابل پوهنتون د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد، او د جرمني د شتوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا محصل. له تاسو مننه. دوی له موږ سره د شاتوت بند د چارو د پیل په ارتباط خپل تحلیل شریک و، ویل چې په بشپړېدو سره به په کابل کې د اوبو ول شبکې فعالیږي، او همدارنګ د کابل د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به هم بیرته سمیږي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د اقتصاد نړۍ خبرونو ته غوږ شئ.
د کندهار ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست وایي چې په روان لمریز کال کې د کورونا وایرس له اوج وروسته 1,27,000 ټنه وچ او تازه میوه له دې ولایت نورو هیوادونو ته صادره شوې ده. د دې ریاست مرستیال عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت مڼې، کشمش او وچ انځر پاکستان او هندوستان او دغه شان د هوایي دهلیزونو له لارې اروپایي هیوادونو ته صادر شوې دي. دی وایي تیر کال بهرنیو هیوادونو ته 1,99,000 ټنه وچه او تازه میوه صادره شوې وه، خو سږ کال د کورونا وایرس او قرنطینونو له امله دا اندازه کمه شوې ده. نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې د کندهار د محصولاتو لپاره په کور دننه هم بازار پیدا کړي. د بامیان ولایت د کرنې او مالداری ریاست په دې ولایت کې د کرنې په برخه کې په سلو کې د سلویخت میرمنو د فعالیت خبر ورکوي. د بامیانو د کرنې او مالداری رئیس عبدالوهاب محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه میرمنې ډیری د چرګانو د ساتلو، لبنیاتو او شاتو د تولید او د سبزیجاتو د روزنې په برخه کې فعالیت کوي. ښاغلی محمد وایي چې د یادو میرمنو محصولات په کور دننه او بهر نندارې ته هم وړاندې شوي چې دوی ته یې ښه اقتصادي ګټه هم کړې ده. وای نږدې یوه میاشت وړاندې د شاتو او د قروتو محصولات په اتیا غرفو کې نندارې ته وړاندې شول چې د لیدونکو د پام وړ وګرځېدل. نوموړی وایي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د میرمنو اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې هڅه کوي چې په دې سره به افغان میرمنې له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي.
ازادي رادیو ته غوښتد. ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې رئیس دواړه هیوادونه تورن کړي چې په دې برخه کې سره همکاري کوي. په دغه کلني راپور کې چې پر بندیزونو د ملګرو ملتونو څارونکو ډلې برابر کړی ویل شوي شمالي کوریا پر دې هیواد لګول شوی بندیزونو څخه په سرغړونو سره اټومي او د میزایلو پروګرامونو ته پراختیا ورکړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې ایران او شمالي کوریا تیر 2000 میلادي کال د لرې واټن ویشتونکو توغندو د پروژو په پراختیا کې په خپلو کې همکاري سره پیل کړې ده. د متخصصینو یوې خپلواکې ډلې چې پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو څارنه کوي خپل دغه راپور پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په راپور کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغې همکارۍ په ترڅ کې چې تیر کال بیا پیل کړې د کښتیو په ذریعه د میزایلو مهمې پرزې ایران ته انتقال شوې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یو شمیر غړو چې نمونه نه دي څرګند شوي یادونه شوي چې له دې ډلې سره د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا په برخه کې د همکارۍ د بیا پیلېدو په اړه معلومات شریک کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تخت روانچی د دغو ادعاو په غبرګون کې په 13 دسمبر میاشت کې چې د دغه راپور موندنې ورسره شریکې شوې وې د متخصصینو دغې ډلې ته ویلي چې پر محتوا یې له غور کولو وروسته دا نتیجه اخلي چې دوی په خپل راپور کې ممکن غلط او جعلی معلومات کارولی وي. په راپور کې په شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک وسلو د پروګرامونو په خاطر څو لګول شوي بندیزونه څارل شوي او ویل شوي چې د هیواد تیر 2000 کال له دغو نړیوالو بندیزونو څخه په سرغړونې د خپلو اټومي او د میزایلو پروګرامونو پراختیا ته دوام ورکړی او هغه د سایبری حملو له لارې تمویل کړی دی. دغه راز ویل شوي چې دا هیواد د ځینو بندیزونو تر خوا تیر شوی دی. د امریکا متحدو ایالتونو له اوږدې مودې رئیس دواړه هیوادونه تورن کړي چې د میزایلو د پراختیا په برخه کې سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د دغه راپور یوه کاپي چې بلومبرګ ترلاسه کړي ویل شوي چې د ملګرو ملتونو څارونکو داسې معلومات ترلاسه کړي چې شمالي کوریا د ایران د شهید حاج علي ماوحد تحقیقاتي مرکز سره فضا ته د سپوږمکیو د توغولو په برخه کې هم همکاري کړې ده. متحدو ایالتونو ادعا کړې چې د ایران له فضایي او د سپوږمکیو له پروګرام څخه دوګونی استفاده کیږي او هغه د پرمختللو بلاستیک توغندیو لپاره ډیزاین شوی دی. متحدو ایالتونو په 13 سپتمبر کې چې تهران باندې نوي بندیزونه اعلان کړل ویلي وو چې دغه مرکز د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د میزایلو د پروګرامونو په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډله دغه راپور داسې مهال خپروي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د شمالي کوریا په وړاندې د مخکینی د ډونالد ترامپ د ادارې پر پالیسۍ له سره غور کوي او د ایران په اړه یې ویلي چې که دا هیواد بیرته په هغو ژمنو چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړي ودرېږي نو به متحده ایالات هم چې ترامپ په 2018 کال کې ورڅخه ایستلی و بیرته له دغه تړون سره یوځای شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وربشو پکتیکا ته هلته وزیرستانی کډوال وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان یو ان ایچ سی آر همدارنګه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او نور بنسټونه باید له دوی سره مرسته وکړي. دوی وایي له یوې خوا کاروبار نه لري او بل لوري ته نه ژمنې مرستې شوي ورسره او نه هم د خوراکي توکو مرستې ورکړل شوي چې په دې سره ستونزې ډېرې شوي. بل لور ته ځایي چارواکي د کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو مټ به په نګدی راتلونکو کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. په دې اړه پام وکړئ ل پکتیکا زموږ د خبريال راپورته.
په پکتیکا کې مشت وزیرستانی کډوال وایي لیوی خو ورسره پر روان ژمي کې د ژمنې توکو مرسته ونه شوه او بل لوري ته له څو میاشتو راپودې خوا دوی ته خوراکي توکي نه دي ورکړل شوي. په بیرمل کې مشت وزیرستانیو کډوالو خپلې یادې ستونزې او غوښتنې د ټلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. وزیرستانی کډوال زاهدالله د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په پکتیکا کې د مشت وزیرستانیو کډوالو د حالات د لیدو په خاطر د سیمې ته پلاوی ورولېږي.
لکه څنګه دلته واورې ورېږي او ډېرې ستونزې سره خلک مخامخ دی. زموږ خیمې ټولې زړې شوې دي. موږ دا غوښتنه د انسیانه د ډبلیو نه چې زموږ ته د خیمې روري او آیتون درولې زموږ وضعیت ته وکړي. دلته داسې خلک دی چې یو وخت یې خوري یو وخت یې نه خوري او نه د څه وخت طریقه شته.
د پکتیکا په ارګون او د بیرمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه لمن منګړیتي کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا درې زره کورنۍ اوسیږي چې د چارواکو په وینا له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک دي. د بیرمل د سیمې یو بل اوسیدونکي وزیرستاني کډوال اید حسن وویل تیره میاشت د سروې ډله ورغلې وه او د مرستو ژمنه یې ورسره وکړه خو هغوی هم مرسته نه ده ورلیږلې.
کولاشی چې کیمر اقدیم راستوا امیر نه باندې ولا خورو کې مرسته چې دوه هغه د استوس په دوه میاشتې کې یو روسي بیا ورکا شي اوس دا تر میاشت مخکې کیم انجنران چې غلی هغه مستر بیا دا وکړله چې تاسو ان شاء الله د نوي کوم نه دوله بیا میزو نقدیم رسته درکاوي خورو کې مواد درکاوي خو هغه اندازا دوه میاشتې وسول خدای سفر میشته هغه مرسته غلی نه دو میز دا غوښتنه کې چې په نره نړۍ کې کوم مرسته ورکول شي میشته دغه په خپل خاک په خپل ټیمونه ورسوي.
بل لوري ته د پکتیکا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په یاد ولایت کې د میشته وزیرستانیو کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکو کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. دا پکتیکا د کډوالو رئیس مریالی فزریار ول
دا چې د وزیرستاني داخلي بيزه شو لپاره د دبليو اف پی میشتنۍ مرشتي دی ور سي دي د قرارداد د اختتام لامل لزن سره مخ شوی وي. ان شاء الله د دبليو اف پی نه شمو کوم معلومات اخیستې دي وستا برنامه ته ونې درې ده چې قرارداد وګټي او دا قرارداد عملی کی او دوی ته ان شاء الله تعالی میاشتنی خوراکونه په خپل وخت سره رسیږي او د ژمنو مرستو لپاره یونیشر کوم مثبت جواب مختنه ده پرې خطر دی دمو پوری.
یاد دی وی د پاکستان پاوز د 2014 سم زګیدیس کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له قبلې لکونه کسان بنو د خیبر پختونخوا او پاکستان نور برخو ته کډوال شول. په دوی کې زرګونه کورنۍ خوص او پکتیکا ته هم واوختي. د پاکستان حکومت په څو پړاوونو کې له پکتیکا او خوص څخه د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کورنۍ په بنو کې د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنې کړې. خو د چارواکو په وینا په دې ولایتونو کې اوس هم د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 10,000 کورنۍ میشتې دي.
ستاسو له پیغامونو
دا هرات ولایت د ماجور شیدای د کلی کینه چې سره په تماس کې ما او دا یو کال چې د شیدای ماجور ساتي چې د څنګه شیدای چې ما سره یو خو هیڅ تماس نه نیسو چې څه ډیر مو علا خراب دی او بل هم په به راکول د اسو مرګ د اسو مرګ مختیغه هم د اسو مرګ بند کړی دی چې دغه نه نه لرو چې چې نه ان ولاس پرې په دغه تنور ورځ کې دوی بلاس نشته ولا او بنه ویلای چې چې نه ولاس پرې دا د اسو بنه او د یو خدای ډاکټر چې نکام وايي چې څو ځله لاسونه په امید په چې چې ګډه وخته نه خسته در په خلاریا په مو سلاسه پای د ازما ز اخر واده ورسید د ماجور ک او بغر تور د او بخور چلان څه کومه خونه دی کړی تا ماجور غم و خور شي و سلام.
زه عثمان غنی د پکتیا ولایت د دیاریو بول سوالی نه د پیغام پرېږدم. دلته زمونږ په سیمه کې د رکیان په نوم یو کلینیک دی چې بالکل خدمات نه لري او خدمه ډاکټرې په خپل مسلک باندې حاکمیت نه لري. خلک له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی ته چې د یونیسف له طریقه کوم مواد ورکول کېږي لکه هغه صابن شو پشخانې شوې هغه دوی په بازار کې پلوري. نو موږ د وړپړو چارواکو څخه هیله لرو چې زر تر زره به دوی فساد مخه ونیسي. وسلام په احترام.
ما پیغام دغه دی روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه رحمت الله افغان خبره کوم. نور بازار څلور کال کېږي چې بند دی. زه دا هیله لرم چې دغه نور بازار حکومت اعلان کړي. ازادي راډیو څخه ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو ته غواګست په دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام سل شرف پنځه باندې خبرونه کوو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کې ترغه مخ کې چې احمد شبرلند خبرونه وایي، یادونه کوم چې د هندستان او افغانستان مشران همدا شی به د شاتو